اره په نو مینه کې د مازګر شپږ بجې پیل شو چې د شپې تر دولس نیمو بجو دوام وکړ. د انارګل مشاعرې راپور زما همکار وړاندې کوي.
اننګو کې د سرخی د انار ولم ګلابونه سرخی جلد له رخسار
واه واه
او سره یاقوت د یمن شپریش یمن کې
دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او پرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست او له پښتونخوا څخه هم شاعرانو او پرنګفالو ته بلنې ورکول شوې. شاعرانو که څه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښت او د طالبانو بریات شعرونه لیکلي وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
او هر څوک مې پرېمن زه د اوښکو په زمزم باندې ستا سره لا هم کاڼی و نری نسو نازک نسو او لوری کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي پولا پارزش د تعلیم یا خدای بابک نسو.
یو شمیر نورو ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د ګاونډیانو او د مخکینی جمهوري حکومت د ځینو پوځیانو پارونکې څرګندونې په خپلو شعرونو کې بیان کړې.
چا پکښې سر، چا پکښې پښې، چا یې دغه وبایلل کفار موسم دغه تل بیا داسې دغه دغه سوه ګاونډیانو پام دغمو په دغه کې ساتئ دغه کوم کوم بیا داسې دغه دغه سول
همسایه توب ده لجو بخو ارکلی دا خوارکان خو هم ازار لری او کندهار خود زما پا دی خوشیجی کندهار خود زما پا دی خوشیجی یو شفاعت او بل انار.
دا انارګل مشاعرې سژنۍ فضا تر ډېره حماسي شعرونو نیولې وه او ډېری ګډونوالو یې د طالبانو د حکومت په پلوي شعرونه او ترانې وویلې. مشاعرې ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیرالله خیرخوا وویل شاعران او لیکوال دي د افغانستان اوسنی امن تصویر په خپلو شعرونو کې منعکس او د ده په خبره پر ځوان کهول دي د پردیو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا له بهره ځینې کړي وسم په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر په ذهن کې ورکړي.
سلونو دپاره د خپل نوجوان طبقې دپاره د خپلو ځوانانو دپاره خپل قلم، خپل نعت، خپل شعر په داسې چوکات کې راوړو چې هغه مور تاسې دغسې وروزو چې که مونږ تاسې موجود هم نه وو هغه به د دغه وطن لکه نور بچیان غوندي د همیشه دپاره به همدغسې اوسېږي. نه به پرنګي په پردي فرهنګ، کلتور، ثقافت اجازه ورکړي او نه به پردی هم دې خواته کتلی شي.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په کوربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر شاعرانو او فرنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
د انارګل دودیز مشاعرې له یوه برخوال د کندهار مجلې له مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه مې نور وضاحت وغوښت چې په انارګل مشاعره کې څه شمیر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه.
د کندهار او نور ولایتونو په شمول د پښتونخوا د کوټې او چمن څخه هم ډېر شاعران راغلي وو او تقریبا مشاعرې له 5500 تر 6000 پورې ګډون درلودل چې خلکو په ډېر خوشحالۍ سره په مشاعره کې ګډون وکړ.
کله ناکله مشاعرې سانسور کېږي که بل ډول سانسور نه وي. داسې سانسور خو وي چې له شاعره وار له مخه شعر واخلي، څوک یې وګوري او ممکن ځینو شاعرانو ته ووایي چې دا شعر ملوله، بل یو انتخاب کړه. مولوي صاحب غیاث داسې څه وو په انارګل مشاعره کې؟
د باتجربه شاعرانو شعرونه نه دي سانسور شوي او نه هم کتل شوي دي. یوازې هغه نوي شاعران چې کمیټې پېدلې چې په شعر کې بې ستونزې وي هغو شعرونه کتل کېدل او ځینې لارښوونې ورته کېدلې. نور نو پر شعر باندې پابندي نه وه. د شعر مضمون ته تقریبا د شاعرانو اختیار و چې هر کوم شعر به وایو کومه پابندي نه وه. ریښتي شعرونه هم وویل شول په پراخ پیمانه باندې.
د انارګل په مشاعره کې چې کومه برخه یې ما کتلې ده، سیاست ډېر سیوری غوړولی دی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزیر هم سیاسي خبرې کړې دي. علت یې څه دی فکر کوئ چې شاعران د عشقي شعرونو له ویلو یو ډول ویره احساسوي.
عشقي شعرونه هم ویل سول او په نورو مشاعرو کې هم عشقي شعرونه ویل سوي دي. پر هغه عشقي شعرونه باندې چې دوی د شعر له اصولو سره برابر وي او د شعر اصول برابر وي او د ټولنې لپاره نزاکت پکښې مراعت سوی وي، ډېر داسې نامناسب الفاظ نه وي پکښې. هغه شعرونه اوس هم ویل کېږي او چا ته څه ویل سوي هم نه دي. خو البته د بعضو شاعرانو عشقي شعرونه نه وي بلکې عشقي اعلانونه وي، نو هغه حالات نه ایجابوي.
له لویه سره څه ډول شعرونه په انارګل مشاعره کې وویل شول؟
شعرونه پر مختلفو موضوعاتو باندې ویل کېدل، عشقي، تصوفي، حماسي او تنزیه، انتقادي. د شعرونو تر څنګ په مشاعره کې تمثیلي ټوټه هم وړاندې سوه د افغان فلم له لورې، او چې ګډونوالو په ډېره لیوالتیا سره صحنه تعقیبوله او ډېر خوند یې ورڅخه واخیست.
تاسو د مشاعرې په پای کې لیکوالان وهڅول او ځینو ته مو سوغاتونه ورکړل؟ عادتا په دودیزو مشاعرو کې داسې څه وي؟
د مشاعرې په پای کې ځینو شاعرانو او میلمنو ته ډالۍ ورکړل شوې. د ځینو افرادو له خوا څخه هم شاعرانو ته نقدي ډالۍ وړاندې شوې. دې ته د کندهار د کلتور ریاست تل شاعران ستایلي دي، ادیبان ستایلي دي. په هره میاشت کې یوه یوه ستاینغونډه دایریږي، په هغو کې تقریبا بې توپیره مستحق لیکوالان او شاعران ستایل کېږي او د هغوی ژوندلیکونه هلته ویل کېږي. بیا په کندهار مجله کې هم نشریږي. نو موږ تل اراده لرو چې د خپل هیواد شاعران او لیکوالان په ډېره لیوالتیا او مینه سره د ادب ډګر ته لیواله کړو او له ادب سره یې شناخته کړو. هیڅ نوع توپیر سیاسي حالات پر شعر او ادب باندې تاثیر نه دی کړی.
مولوي صاحب غیاس، د انارګل مشاعره خو وشوه، اما په افغانستان کې پر ځینو مشاعرو بندیزونه لګېدلي دي، علت یې څه دی؟ فکر نه کوي چې مشاعرې باید آزادې وي؟
په هیواد کې مختلفې مشاعرې کېږي. دودیزې مشاعرې په ټول هیواد کې اوس هم روانې دي، ځینې سوي دي، ځینې روانې دي. او د دودیزو مشاعرو تر څنګ د اطلاعات کلتور سره په همکاري باندې په ټولو ولایاتو کې ادبي بهیرونه فعال دي. تقریبا هر اونۍ یوه یوه مشاعره کوي. حتی په ولسوالیو کې ډېرې مشاعرې شته چې په دوامدار توګه باندې ترسره کېږي. یوازې هغه مشاعرې اوس درېدلې دي چې پخوا به د ځینو اشخاصو له طریقه څخه ترسره کېدلې، چې تر ډېره پورې بې مخې شخصي وي او یا بې سیاسي مخې درلودلې. نو هغه شی مشاعرې اوس نه کېږي. یوازې هغه مشاعرې کېږي چې هغه ملي او ادبي اهداف لري.
د کندهار مجلې له مدیر مولوي غیاس څخه په مننې چې د انارګل مشاعرې په اړه خپل نظر له ازادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. له کندهار به بغلان ته مخه کړو. هلته د سیشن بی پورس مشاعره وشوه. نور له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د سالنګ زمزمې په نوم مشاعره کې په لسګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. دا مشاعره په پولي خمرې کې وسوه چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال د وخت حکومت د امنیت په خاطر د بغلان مرکز دی ولسوالۍ ته انتقال کړ او لا هم د ولایت مرکز په دی ولسوالۍ کې دی. په پولي خمرې کې د سالنګ زمزمې مشاعرې ته شاعر رحیم الله گهیز خپل شعر واوراوه.
زان بمی پریوشیم دا لگه با دا چا حسن کلم، زبا سپیلانه شما انگار باو چیار باو. او روستای بیت ده شپابا ترگهیز غر کپر که زنگی در آتا. شپابا ترگهیز غر کپر که زنگی در آتا، یو خروار نیشا باو خمار باو چیار باو.
دا افغانستان په مشاعرو کې نن سبا ترنم زیات سوی دی. د پولي خمرې مشاعره هم له ترنمه تشنه وه.
رگ دول د تیل ډنګونو په لوګر کړې دي،
د زاکر الله ملنګ ترڅنګ یو شمیر نور شاعرانو هم ترنم وړاندې کړ.
د سالنګ زمزمې د مشاعرې پاړه مې د بغلان پوهنتون د استاد ګل رحمان رحماني څخه چې دوی هم پرې مشاعره کې برخه اخیستې وه نور معلومات وغوښتل.
د سالنګ زمزمې مشاعره په بغلان ولایت کې د پولی خمری ښار په یو خصوصي پانتون یعنی حکیم سنایی پانتون کې جوړه شوې وه. د اطلاعات او فرهنګ له لوري دا چې په ګڼو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې موجودې وې. بیا یوه ورځ د اطلاعات او فرهنګ رئیس د ولایت فرهنګیان او د پانتون ځینې استادان راغوښتي وو چې په دې اړه دوی هم یو تصمیم ونیسي او کلنۍ مشاعره ولري. نو بیا د بېلابېلو فرهنګیانو نه نمونه وغوښتل شول. هر چا خپله پاڼه کې نوم لیکلی و د مشاعرې خو د دې نومونو له منځه دوی د سالنګ زمزمې په نامه نوم انتخاب کړی و چې هم هغه اقتصادي اړخ هم هغه خپلیز او جغرافي اړخ چې د سالنګ په یوه څنډه کې پروت ولایت یې غوره شوی و. دا تر ډېره پورې دغه په بڼ یا باغ کې په پرانیستې فضا کې ترسره شوی و. د شاعرانو لیوالتیا او علاقه په کې ډېره زیاته وه چې یوه برخه د یوه شاعر د کتاب پرانیسته هم وه. دا خله دې ته توجه وه او هلته د اطلاعات فرهنګ رئیس هم دا خبره وکړه چې موږ زیات تمرکز په دې دی یا زموږ هیله دا ده چې د دې ځای د ځایي فرهنګیانو کتابونه چاپ کړو او خپاره یې کړو د پخوا په څېر. ځکه چې په دغه دوو کلونو کې دغه د کتاب د چاپ وضعیت یا د شعري ټولګو د چاپ وضعیت یو څه سوړ شوی و. بل مهمه خبر دا ده چې دا به لومړی شاعری چې یوه ډرامه هم پکې تمثیل شوه وړاندې شوه چې د هغه ځایي ممثلینو یا سینماګرانو لخوا وه او بیا وستایل شول. نو د دوه درې برخې درلودې.
رحماني صاحب دې مشاعره کې تقریبا څومره کسانو برخه واخیسته او د کومو سیمو؟
په دې ولایت کې خدا هو لومړی مشاعره نو تر ډېره ویلی شو چې یوازې د بغلان ولایت په کچه وه. د دې ولایت د بېلابېلو ولسوالیو څخه شاعرانو پکې ګډون کړی و او ښېګڼه یې دا وه چې د دوو ژبو مشاعره وه، یعنی هم پښتو او هم دری شعرونه پکې ویل کېدل. زموږ په کلنیو مشاعرو کې معمولا پښتو شعرونه ویل کېږي، خو د دې یوه ځانګړنه دا وه چې د دری ژبې شعرونه هم پکې وو او د دری شعر مینوالو هم پکې ګډون درلود. نو تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود، خو دغه ډېر شو یا پنځه ډېر شو کسانو به پکې شعر ویلی چې طبیعي د یو برخه ویناوي دي. او زموږ د مشاعرو معمولا لومړی برخه هغه د ځایي مسؤلینو ویناو ته ځانګړې شوې وي، خو د دې ویناو کې ګڼه هم دا ده چې اکثریت د فرهنګ او هنر او ادب په باب غږېږي یا هغه خپلې ژمنتیاوې یا ستونزې یا په دې برخه کې خپلې هغه وړتیاوې یا ظرفیتونه څرګندوي.
اونیزې غونډې له لویه سره په افغانستان کې یو کال مخکې ډېرې کمې شوې، اوس یو څه ناسره پیدا شوې دي. په بغلان کې څرنګه دا لیکوال چې په خپل منځ کې سره کښېن اصل داسې وشمنه مو ونه کړله چې دا اونیزې غونډې بېرته را شروع کړي او بېرته یې فعالې کړي؟
په بغلان پوهنتون کې له نیکه مرغه چې په دغه دویان کې هم دغه اونیزې غونډې نوې درېدلې، تر ډېره ترسره کېدلې. مثلا دلته د بغلان په نامه یو فرهنګي بهیر دی چې دا خلک هم مخکتنې کوي هم غونډې کوي. او بله خله د دې ولایت د پوهنتون یعنی بغلان تون د ادبیاتو پنځي په اډانه کې د مشال په نامه اونې ناستې دي، یا په لس ورځو کې چې دی کې دغه د ادب محصلین او استادان یا په ټوله کې دغه څلور ټولګي په یو ټولګي کې سره راټولېږي. د اول او دویم او دریم تجربې تبادله کوي. بیا استادان هغه د څار په ډول د دوی د نقد او کیسو داستانونو خبرې سره اصلاح کوي. خو دلته یوه ښېګڼه دا مطرح شوه چې باید د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې فرهنګیان هم یو د بل سره ناستې ولري، کینی سره راشي. دلته تقریبا دغه فرهنګي بهیرونه که سړی وایي په سوالیو کې مختلف بهیرونه موجود وو. نو هلته یوه اړتیا دا شوه چې نه باید یو بهیري او اکثره سره راټول شي، که هیڅ نه وي پنځلس ورځو کې باید دا ټول بهیرونه یوه مشترکه ناسته ولري. چې په دې مشترکه ناسته کې کېدای شي هغه د ویشنی کارس خا یا د متفرقه کارس خا یو بل ځواکمن بهیر چې پکې دخیل او دخیلی او نظریات سره تبادله کړي رامنځته شي. او بل مهمه خبر دا و چې په بغلان ولایت کې د دې ولایت یو جریده د اتحاد چې دا تقریبا پیړۍ ته ورسېدې کلونو ته ووخته چې په دې مشاعره کې د دې ورځپاڼې چې اوس دیونیزې په ډول چاپېږي، یعنی هغه سلمه کلیزه هم په یو ډول پوره شوې وه چې له تېرو سلو کلونو څخه خپرېږي. یو څه وخت بند شوی وه او دا جریده اوس بېرته فعاله شوې ده چې ډېره پخوانۍ جریده ده. سل پېړۍ اوبخې سل کاله نشرات طبیعي ده چې سختې لوړې ژورې به لري. نو هلته یو خبره دا وه چې په دې کې باید یوه برخه فرهنګ ته شي او پښتو ژبې ته ځانګړې شي او نفاس ورکړل شي.
له ښاغلي رحماني څخه په مننې په دې شعري چاپېریال کې چې هم میرمن بهیر غونډې پیل کړې، هم په کندهار کې غونډه شوې او هم په بغلان کې مشاعره شوې، یو شعر لرو. بیا وړاندې د کیسو دنیا گی ته مخه کوو. عزت الله جواب یو نسم په خپل شخ آزادی رادیوی مجلې ته ثبت کړی را لېږلې.
کمون ګلانو کرو نو پتنګان به زمون کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي، خپله دیره کې به شمړې وسخم ویده به شما، او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور به اورم. لالا به غږ وکړي چې عزت الله پاڅېږه، پاس د حاجي صاحب فاروق جان ونو ته یو څو کټونه بالختونه ویسا او میلمنو ته ستړي مشي وکړه، اول بچی راوړي بیا د ډوډۍ غم وخوره، سم دستي جیکشم ویاله کې مخه لاس ومینځم. لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس ووه او تور غوی ته یې د مالګې کڼ ور وړاندې کړلو. زه چې کاله ته لاړ شم مور مې تنور اچوي، وړوکی رور او خور مې انګړ کې غټ چرګ پسې منډې وهي، بابا پشنتیګه چاړه تېره کړه، شایي د ده برخه ده. میلمانه خپلو کې مجلسو کې باسونه وکي، لکه تودې خبرې مونږ ته درس واخلو، یو نیم له مونږ نه هم پوښتنه وکړي او چې ځواب ووایو نو آفرین راکړي. که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي. زه به واړه کلي کې ترور کره شپې ته لاړ شم، ډېرې کیسې به وکړو، بیا به د بام په سر په کټ کې پروت یم، لږ به رڼو ستورو ته وګورم.
لشاغلی تواب څخه مننه. مخکې تر دې چې له یوې خبرتیا وروسته د کیسو دنیاګۍ ته مخه کړو، د شعر په اړه په نړیواله کچه دا خبر لرو چې په پام کې ده چې د مشتري یوې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعرې ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. په دې اړه وړاندې په دې خبري مجله کې اورېدلی شي.
پدې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په لندن کې د عبدالوکیل سلمل د لنډو کیسو د وی ټولګې په مخ کتنه کې پلسکونو نارینه او ښځینه افغانانو برخه واخیسته. جزئیات له فریده سیال څخه.
دا دو سرونه دو فکرونه کتاب مخکتنه د ونی په پیل کې په لندن کې وشوه. دا کتاب د عبدالوکیل سولمل د لنډو کیسو نهمه ټولګه ده چې په روسیو کې په پښتونخوا کې چاپ شوې ده. په دې غونډه کې په لندن کې میشتو په لسګونو لیکوالو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. د غونډې په پیل کې پوهاند مجاور احمد زیار د کتاب پر ژبني اړخ خبرې وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر کیسه لیکوالو لکه اکبر کرګر په خپل وینا کې د کتاب پر څو کیسو خبرې وکړې او ویل چې سولمل د کرکټرونو د غوروي او د موضوعاتو په ټاکنه کې بریالی دی. د دري ژبې کیسه لیکوال سیامک هیروي په خپلو خبرو کې د عبدالوکیل سولمل د داستانونو په اړه وویل چې د ده کیسې د افغانانو استازیتوب کوي. ښاغلی هیروي زیاته کړه چې په ایران کې هر کال د داستان په لسګونو آثار چاپیږي، خو لږې نورې نړۍ ته ځي، چې علت یې دا دی چې ډېر شمېر لیکوال د خپل سبک او خپل ادب پر ځای د لویدیځې نړۍ د لیکوالو تقلید کوي. او سولمل په دې برخه کې د دې لپاره بریالی د چې د افغانستان د مروج ادبی داستان تومنه پلی کشته. په لندن کې د افغانستان د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز مشر وارث وزیری وویل چې د دوه سرونه دوه فکرونه د کتاب په کیسو کې د افغانستان د سیاسي څیرو ناویل شوي اړخونه سپړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر هغه څه چې د تاریخ له پاڼو پاتې دي په دې کتاب کې د داستان جامه خپله کړې ده. تاریخ پوه شهسوار سنگروال په افغان داستاني ادب کې د لنډو کیسو په تړاو خبرې وکړې. دا غونډي زینو برخوالو بیا له لوی سره په بهر کې د میشتو افغانانو زینو ستونزو ته اشاره وکړي. له دې ډلې افغان فعال فهیمی ذهین له لیکوالو هیله وکړه چې په پردیسۍ او کډوالۍ کې دي له هېواده لرې د نوي نسل د مورنۍ ژبې په اړه فکر وکړي چې څرنګه یې خوندي کولی شي.
دوه فکرونه دوه سرونه د عبدالوکیل سلمل د کیسو نهمه ټولګه ده. د دوی د مخکنیو چاپ شویو اکثر ټولګو مخکتنې شوي دي. له ښاغلي سلمل نه به واورو چې د دوه فکرونه دوه سرونه د کتاب مخکتنې د دوی د نورو کتابونو له مخکتنو سره څه توپیر درلود؟
د دې مخکتنې د نورو سره ډیر توپیر نه و، خو دا لږ تفاوت دا و چې په دې کې په لندن کې د میشتو فرهنګیانو کلیپالو که شاعرانو او که د داستاني ژانر مینوالو د دوی برخه لږه زیاته وه. بله د ښځو حضور په کې ډېر محسوس و. بل په دې کتاب باندې په پښتو ژبې برسېره په دري ژبو لیکوالو هم په دري خبرې وکړې او په دې کتاب یې خپلې تاثیرې واورولې.
سلمل صاحب، عادتا چې په یوه کتاب باندې خلک خبرې کوي نو طبیعي خبره ده چې مثبت اړخ هم راخلي او د دوی په نظر منفي اړخ هم راخلي. تاسو یو له هغو لیکوالو څخه یاستئ چې ستاسو په کتابونو باندې ډېرې مخکتنې شوې دي. له دغو مخکتنو داسې څه تاسو ترلاسه کړي دي له نقدي پلوه چې هغه مو بیا په نویو کیسو کې تطبیق کړي؟
دې کې شک نشته. اگر که ما ته په اخر کې دا خبره وم کړه چې په دې کتاب کیسو باندې کیسه لیکوالو یا د کیسې په کیسه پوهېدونکو خپلې خبرې وکړي، خو په کیسه باندې داسې کسان هم خبرې وکړي چې د کیسې سره هغه چې آشنا مسلکي آشنایي نه لرو له ځینې کسانو لږ عمومي خبرې وکړي. او بل دې کتاب د مخکتنې نه هم هدف یوازې د کتاب داسې ناګه ادبي غونډه نه وه، دا یو فرصت و دلته د میشتو فرهنګیانو د لیدلو لپاره. او په کیسه باندې ځینې نقدونه مو شو او طبعاً ماتنه ګټه واخیسته، او په دې باور یم چې نه یوازې په خپله لیکوال دغه چې نقدونو ګټه اخلي، نور هغه کسان چې کیسې پندري او د داستاني ژانر سره یې سروکاري هغوی ته هم مفید واقع کیږي.
سلمل صاحب، ستاسو د کتاب د مخکتنې د غونډې ژغ ټیټ سب شوی دی، نو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د لیکوالو نظر له اوریدونکو سره نه شو شریکولی، لیکن تاسو په خپلو خبرو کې د غونډې په پای کې همدې ته اشاره وکړله چې له عمومي غونډو څخه هم ستاسو هدف دا دی چې افغانان سره راغونډ شي او سره یوځای شي. په ورته وخت کې د کتاب د مخکتنو لپاره تاسو څه وړاندیز لرئ؟ که چیرته مشخص کیسه لیکوال په مشخصو کیسو لیکنی وکړي او دا بیا ټول سره یو ځای کړي، نو په اسانۍ به د نقد یو اثر هم نوی ترلاسه شو؟
ډیره په ځای خبره، ډیره په ځای خبره ده. اصلي ستونزه دا ده چې د کیسه لیکوالو او یا په کیسه د پوهېدونکو د ناګه داسې یو ګروپ راټولېدن دلته یو ستونزه ده، او دې لپاره مختلف عوامل دي. خو زه له تاسو سره موافق یم که دغسې غونډې وشي، دا یو نه یوازې دغه ورځې دپاره هغه کسان چې په هغه غونډه کې حضور لري د هغوی دپاره مفید دی، بلکې د هغه د نورو نظریات کیدای شي لکه تاسو چې وویل چې په کتابي بڼه شي او نورو ته هم ورسېږي، او د یو ادبی میراث پای سم پات شي. دا خو طبعاً ښه خبره ده، خو ما درته وویل چې ستونزه د دغسې نګه کره کتونکو او کیسه پېژندونکو راټولول دلته په اروپا کې لږ څه ستونزمن دی.
له کیسه لیکوال سلمل څخه مننه. د ازادي دې راډیوي مجلې په دې وروستیو څو دقیقو کې به له ساینس سره غوټه شوي شعر ته تم شو. په پام کې ده چې د مشتری بیس پښمې ته د ناسا د تلونکې فضايي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعري ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا کړې وه او د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یوه غونډه کې واورول شو. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
کله چې له امریکایي شاعرې ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډیر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو. خو وایي په عین حال کې حیرانه وه چې دومره لوی مسؤلیت به څنګه سرته رسوي. و څلوېښت کلنه لیمون چې د دوهمې دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعرې په توګه پیژندل شوې وایي کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر به له کوم ځایه پیلوي. له دې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شعر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده، د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوي ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی یې وشو. مشتری ته د تلونکې فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې یوویشت مصرې ولیکل شي. دا هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهمې سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او لسترو او وړو مینو، له کوچنیو نامري جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوس مهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د راروان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.8 میلیارد کیلومتر واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سنباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلي پوستکي لاندې پروت دی او احتمالا د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورور وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلي سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو. تر بلې خپرونې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدي وي.
پیسو